احمد شیبریم هر کله موکوم په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پر خبرونه کې په دیاړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شای تر بل هر گاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستاوه او طالبانو پیکنګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپه کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زور وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2023 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو که مو خوښ سو کولای شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپل تبصره را سره شریک کړئ. په فیسبوک هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته حکمت اعظمي د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. اعظمي صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنګ روابط څرنګه دي؟
ګورئ، چین په افغانستان کې څو عمده منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګیږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره ده چې دوی په شینجان کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسیږي. نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد ضرورت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه چې دي لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم، دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین دپاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتل ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کیږي او په دې کې چې هر څوک ځای ناستی د خلا پاته کیږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید مشر اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات دي.
اعظمي صاحب، مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکې اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو، دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یوه ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نور هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم په پا پاکستان کې ځین راپورونه داوي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړ شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه د سیس کتون کې وای په پا پاکستان کې
نو کولو د چین دغه تر شو څنګه چې زمي سي بولي نو هلته کې چې کوم په هغه څه خبرې شوې دغه چې د چین د په افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چلته کې د ایسترن ترکستان موومنټ کوم خبره کیږي دغه نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسنه بیا افغانستان ته واپس یو کی د دې د اقتصاد نه زیات هم دغه لورته ډیر پام کې ساسي خېلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې منګه د افغانستان سره د تیلو پر وستلو کې کاپر او نور په هغه وستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیلو ځدامې شوې دي. خو به چې پاغي باندې منګه د سیمې پوهانو سره خبرو کړ نه ویل چې په تیر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړی دي نور حکومتونو سره خو هغه هم بیا لغوه کړی شوی دي. نو هغه هم دا خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري که پرسکا د امنیت وځه خي نو الله به دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاری کوي. دوی هم دا خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامې کوي خو هغه ته عملی شکل نه دی ورکړل شوی یا ډیر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه سیپ خبره چې کله کیږي نو هغه هم دا خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپل ګټو ته ګوري تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دغه خپل ګوري چې په دغه سیمه کې خپل غیر زیات کی په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانه شي او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومنټ دی چې دغه مخه ونیول شي په دغه سیمه کې نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سکال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړې قراردادونه کړې دي خو لا هم هغه ګوري خپل ګټو تم ګوري او امنیت تم ګوري چې اې دې ته ملي شکل ورکړي او کړه
مومن صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د چین پانګونې ته په افغانستان کې اشاره وکړه البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړې دي او ځینې چارې مخته هم تللې دي. حتی د راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رئیسل شوی دی په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي. خو خیر که د چین نه اور هي خواته تاجکستان ته راشو از می سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمه دوه څنګه روابط د طالبان ورسو
د تاجکستان موقف ډیر زیات واضح دی. البته اغیده لیس جبهه مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفت کوي هغه ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسال ریوي هغه ډیر واضح کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دې خپل یوازې نسی کېدلای دومره کوي دریز د تاجکستان په خپل دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډیر تر د روسیې او حتی تر اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلای شي او کله چې دغه دوه هیوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل شي شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي سلفي ساده د خپل اړیکې دوستانه کی هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته داغه د خطر غواړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب بخښي تاسو دې ته اشاره وکړه که چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتر کړي نو په تاجکستان هم تاثیر کوي که دغه تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمن تجارت وده وکړه هغه پولې چې بندې وې هغه بیرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد یې له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي په ترکیه کې لاسلیک شو
زه فکر کوم د د د د جبهه مقاومت سره ډیر نږدې روابط د تاجکستان د دې باعث کېدلای چې طالبان چارواکي تاجکستان ته د شنبې ته په خصوص سفر ونه کی، او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې په افغانستان کې کوم تاجک قوم سیری هغه او د تاجکستان خلق دی ډیر زیات پخوانی روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکم ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي، نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دی کوي. پاتې شو د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شی تم فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې غزمې وي، د پولیسو غزمې وي، زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب، چین، تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي، نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبانو سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتري راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهه مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل سي د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې محمد صاحب د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشحاله دي، او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دي، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتل سو شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبان د اړیکې خرابې شوې دي، نو دغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډېره حده کم شوي دي، او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید شغلې اتمر اسحاق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخ کړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانه خو ډیر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هیوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري، او دغه روابط پخوا ډیر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب، په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان روابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه، یو د امنیتي دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستومرنه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نورو ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان، ازبکستان اته ترکمنستان د خواځ خزی به دغه لوړ د دې دوه تهدید دادی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم شوی نه دی، لا هم شاید زیات شوی وسیر دی کې شک نسته چې طالبان دا ایده کوي چې داعش ځپلې دی، مګر دا ایده وي په خوام ډېر سوي دی، مګر داعش نه ته نه چې بیرته راغلی دی، همیشه کوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي او ځینې دغه سیم دي ځینې
اګزامات چې چرته داعش دومره جدي تهدید وي نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه شکوي؟ مثلا غواړي چې دریل پټلۍ د افغانستان لاري تر پاکستان وغځي شي، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماټان کابل ته زیر راځي او طالبان هم ازبکستان ته د خلاص لاس په دوه سره درشتم کال کې تلل راتل.
شبر صاحب د اقتصادي پروژو دا خو یو لړمحاله موضوع نه ده، دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول او یا ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پس شو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدار شه طالبانو سره ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پونه سیدی یو نو روند کانه کیږي د افغانستان د حالات څخه اصلا بیا کم دغه نه لري خبر نه لري او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او کم تعدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالاتو کې پاتې شي او وو پویږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې او دا غي فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څنګه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټول د دې خپل په ګټه ده، طالبانو د ګټې لپاره زه فکر کوم ډیر نه
مننه د ازبکستان په برخه کې مومن سپ د ازبکستان ولسمشر په روسي کې د قطر له امیر سره وکتل هغه ته موبایل سي د ریل د پټلی په تیرېدو کې له موږ سره مرسته وکړي او د ازبکستان رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د قطر امیر له دوی سره ژمنه کړې ده چې دا پټلی به تیرې شي. په پاکستان کې په دې برخه کې څه راپورونه خپاره شوي دي؟
پاکستان کې په دغه اړه داسې ډېر خبرونه زما د نظر نه تیر شوي، خو البته په پاکستان کې دوی زیات خوشبینه د پاکستان چین اقتصادي کوریډور نه یا رادارۍ نه دي چې دا به له افغانستانه تیریږي او مرکزی آسیا ته به ځي. دغسې د کاسا زر پروژه ده یا دا د ریل پټلۍ دي، نو هغوی هم خوشبینه دي چې د دې نه پاکستان ته سیمې ته ګټه ورسیږي. خو وختي چې دوی کوم داعش خبر وکړه نو د داعش مسله د افغان طالبان لپاره هم د وختي مفتي کې پیت الله سره مشاله دوه خبرې کړې وي. د جمعیت العلماء اسلام وفي چې کوم مخکښ دی نو هغه دا خبره کوله چې مولانا فضل الرحمن اوس چې افغان طالبانو ته بلنه ورکړې ده نو په هغه کې به داعش موضوع هم راځي، ځکه چې دوی دا خبره کوله چې هلته کې افغان طالبان و چې داعش ته دا پاکستان زمکه کاری. نو داعش یوازې نه یوازې د مرکزی آسیا هیوادونو لپاره چې دلته کې کوم ځوانان د پلو هیوادونو د کم د حکومتونو او ریاستونو خپې دی په داعش کې شامل شوی، هغه سره پاکستان هم د غزوانان په داعش کې شامل شوی دی. نو دغه یو شریک ستونزې ما د خبره کوله
د دله خطر سي د نور گاونډیان باندې هم خبري وکړو. مهم گاونډیان دوه پاتې دي، ایران او پاکستان. البته له ترکمنستان سره د طالبان روابط ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه. عادي دي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم راغلی وو او د هیلې سرګند کړې ول چې په دې ورستیو کې چې د ټاپي پروژه به هم شروع کوي او دا ډیره اوږده کیسه ده چې کله به عملا دا مختزي. د ایران په برخه کې مخکې تر دې چې زموږ سب تاسو نظر واخلم د شاغلي اتمر نظر به په لنډو راوخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلې.
د ایران او افغانستان روابط ډېر پخوانی فرهنګي، کلتوري، ژبني او مذهبي دي او له ډېر پخوا وختونو زینه دغه روابط خصتل شوي دي، مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډېر ټینګ دي، تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اعظمي صاحب، له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري، د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې، لیکن بلې خواته طالبان نو باندې د کډوالو فشار د سله ایران راشړي او افغانستان ته ځي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري سي؟ همداسې به په 2023 کال کې هم تاوده وي؟
د طالبانو د اول دوره کې د ایران او طالبان اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول، ایران خپل عسکر سرحد ته راوستل، او ملل متحد د غنوې کړي شاید یو عمومي جنگ ته تللی وي. بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک بم حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس، نو تاریخچه ډیره خراب ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلان یې د سره اړیکې خرابې، بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو. دا همکاري شیبر صاحب ډیره د افرادو تر مابینځ د افرادو تر مابینځ وه. هغه طالب چارواکي چې ایران سره ډېر ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي، یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، څو محدود افراد هغه وسمسته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کیا بیا به مشکلات راته جوړ کی، هغه ایرانی طالبانو ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابینځ دا ده چې د مذهبي تفاوت دی، سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له قبول نه دي، هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته ځي.
مننه اعظمي صاحب، لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده. د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي، ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه روابط ول. مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي، هغه پاکستان دی. له پاکستان سره په 2023 کال کې مومند صاحب روابط ډیر کړکیچن ښکاري د طالبانو.
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغه مشا دغه خبره مخترااله، نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې ورسره لیکي وي د چې مزوه کنه و. نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت کې تاسو یاست چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان د هغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه. نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لاین باندې جماعت باندې ځانمرګي برید وشو، هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو او دا په 13 کالو تر ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې. او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیر سپل خان کې په دربان کې وسلوال برید وشو، پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو. دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړی برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې، ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو. پاکستان وزیر اعظم د پاکستان د پوز مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي، هلته کې چې کومې وسلوال ډلې دي هغوی کوي په پاکستان کې، او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز دی اسلام آباد کې، اسلام آباد میشته. نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 لسیزه کې تر ټولو خونړی کال وو، په دې کې نه هویش ځانمرګي بریدونه شوې دي چې دوی دا تور لګي چې نیمای ل په داسې دي چې پاره کې افغانان ککړو دغه راز دوی دا هم و چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوې دي اغه دوی دغه تور لګي چې د افغانستان افغانستان زمکه د خلاف کارول شوې ده نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو پړي رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کو د دین علاوه پاکستان سو ورغه ته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبر وکړه چې بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې بریدو کو په افغان طالبانو باندې بریدو کو ځکه چې هغه هر څه ټوله چې کومه سره کړ خو دا غیلا راټیو
البته شخصي خپل بریډ خبره نه کړ دل سي امریکایي ډرون الوتکو ته ځای ورکو چې حالت بریدو او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره کړ هغه وایي چې په 2023 کال کې 80% بریډونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوې دي ازمې سه تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څنګه
ارسو پاکستان د خپل هغه کرونو سزاوار دي چې په تیر شل کړه کې په افغانستان کې دا هغه څه هم په خوا کړی زه فکر کوم پاکستانی چارواکي چې راځي چې دا شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې عمل کوي دا یو نو متاسفانه مسخره ټوکل په خاطر دی چې دی هغه څه کړل دي چې وسیری بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی او ټریننګونه دی ورکول د زخمیان دی الته دا کول هغه ډال رااله نن حاکم اصل پاکي ځینی افراد خودی اوقدي لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي نو
ازمه شبو مخي استاذ خبر پر کومه زنه په هانس زمو خبر کیږي غو چې پاکستان دا ډرامر دی د پرکې چې نړۍ ته خپل ارزښ پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښ شته دي او دوی ته چې کوم د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی هغه انګلیسي کې سوې د فاکټ بیس په اساس باندې د پاکستان تر هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چرشو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواو ته
دا یو ارخې دی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې مور باید جی ټی پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړي دوی زموږ سره کومک کوي او دا زموږ مسولیت دی چې پاکستانی د دې په اصطلاح پاکستانی مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې کوي افراد ست چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکی نسی خرابولای هغه که هرڅه تغییر مومي مګر دغه اړیکی نه تغییر
چون چې ازمې سبب بخشي او بخشي همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د مجاهدینو حکومت تقریبا په جوچکو کې جوړ شوی وو لیکن هغه حکومت مشه په یوه بام کې وال وو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسې پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لاري لاړ او د مجاهدینو مشان هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره شرابط درلودل او هغه د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نو له پاکستان سره روابط هم هغه سپات شول فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره روابط لري دا به بیا همداسې روابط وي
هغه مجاهدینو کې داسې ډلم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره سناړي کې لري لکه خپل پاکستانی چارواکي لري ان د پاکستان ته عمر وفادار لکه پاکستانیان چې دي
خو ما یوازې د حکومت یار مثال در کوم چې دغه روابط احسنه دي
نه نه نور کنو مان ته ولر سو
نه نو مان خو پد ده او لسوش ده لسوش ده
نو دا سينه دي چې کچيره په ځینې مجاهدین رهبران د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي نو دا لازم ده چې ټول طالبان اره غړل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته وخت رسیدي بیا د هغه سره اړیکې خرابي په دغه کې په طالبانو کې داسې کوي افراد ستاله ک په خواني هغه مجاهدین تر اوسه پوری پاکستان تر ډیر زیات وفادار پاتې دي او دا وفاداری زه فکر نه کوم چې وشکي
محمد صاحب مننه اعظم صاحب له تاسو مننه کوم نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه وراغلی او په افغانستان کې امنیت نه وراغلی تر بل خبرونه مو خدای مات ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي رادیو 14 ساعته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه ومني. دا زل درته د تیرې ونی نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایي. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نامنې او د افغان کډوالو دراشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان خزو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندرې او سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر سره سره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند دی واخیسته او له 2.5 زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وي. د اکتوبر د 14 او 15 دغو زلزلو چې ټکانونه 3 اونۍ پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. د غزلزلو درې څلوېغ زره کورنۍ او کې 104,000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کې نول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کیږي. د ځمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خوېدو لامل رامنځته شوی او دوام هم ځکه وکړ چې د پلیټونو له خوځېدو وروسته رو رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طرحي پښتني او نیوکه راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره خورا زیات مرستې راټول کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپل غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبان حکومت چا په رسمیت پیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړي او دوی ته ګڼې استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستيال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا د محل یو سفارتونه کابل کې فعال نمائندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې. خو مالیزیا بیا په پټو نه اعلان شوی ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. د غراس چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر یې ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمل او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د خونځي خلاصون ته پتمو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړې او جولای کې بیا له 2,000 تر 15,000 پورې د مېرمنو سیګارتونو نه چې 8,000 ښځو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې سل هغو نجونو مخه هم ونیوله چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللې وي. خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی خو لدی دو میاشتې وروسته کابل کې د خزو د خدیجه الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ. په دې توپیر چې نارینه او ته د ورتګ اجازه پکې نه وه، او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان یې امنیت او اقتصاد ته ګواښتي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دومه پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یوه کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلن خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومت روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادري، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بېلابېل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تیر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسو ښکاری. له همدې عمله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوی کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورسوه. برعکس د طالبانو د بهرنی چار وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر یې مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې، او د سوداګرۍ وزیر یې نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستانی ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول، او تر 500,000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډیسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی وو. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه لرا تک سره د وضعیت د شکیدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل، او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دوکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو ډسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټک شوې. د مې میاشت کې د اورمچي کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب یو کمربند یو لار کانفرنس کې ګډون وکړ. همداراز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزی، زعفران او انار پکې ننداري ته وړاندې شول. چین دغه راز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومته شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او بو څه خړی خو سوداګرۍ او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشي کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه غواړي خو د دایښ په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استاد حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایران د ریل پټلۍ، د غزولو تجارت پراخولو او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. دغه راز د دسمبر په وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایراني چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق بوختنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا ویناونه شوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونیول شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم رد کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایبرو؟
د ملګرو ملتونو اتاویې مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالې پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه لویلو ډاډ وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دا کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناسته شنگهای سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونه شوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. د غرس قطر کې د افغانستان په تړاو د دوه فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځیده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحد جبهې په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات اند کانګریس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راست په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاطه وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو یې سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکره افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د یولسو کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کیږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړی پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعال شبانه بسیج بیا په می میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جونو روباتیک ټیم مشر او بنسټګر رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړې. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپل کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسی احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما تورا هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې د نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنوري په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړی وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعت پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنوري په 16مه وي، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 10مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربند بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګو نظر انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس یې په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرۍ هم ګرمې دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر غېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسروي توان نه لري، او دولتي خزانه کې له 1.5 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډي ګورو.
تیر کال دا 2023 کال د می پنهم نیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لاملې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیان من شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. دا دغه بلواګانو لکبل د عمران خان لګون څخه ګڼو سیاستوالو لاري بیل کړي او عمران خان پکې دوزلی ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 92% زیات شوي دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې برید کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاس او ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې لرا ګرځېدو وروسته راو پرځول شو. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال ویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوی فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفانو چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 نه ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیون ډالر زیان هم پرېښود. د طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خنړی نړیواله پیښه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان مړه کړل. د فبروري په 6مه دغه 1.8 درجې زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه ای، خو د چین ولسمشر شي جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شي جین پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مے په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و او مخالف نوماندې کمال قلعهجدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځانه سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرق کېدو په څیر غوغا جوړه کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوي ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کېوتی، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلۍ تری تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پېژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هارډینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو دوی د اوبتل جوړوونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي وو چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځانته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژن په روسي ځواکونو راوګرځیده د روستوک اندان ورونیز او بلاس خارونو لنیول ورسته د مسکو په لور روان شو خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبي مخالفت نه ډیر ژر بیرته لاس واخیست بخت دلته نیمګړیو چې لدی موقتی سولې ورسته هغه نادرک شو او دوه میاشتې وروسته د اګست په درویشتمه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پریګوژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی او تیر کال هم له جالبو خبرونو خالی نه و 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2050 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي اروپایي وادونو چې وار لمخې برقي موټرو ته مخه کړې ده دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی ده چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لوی پوښتنه لري د تیر کال بل جالب خبر دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټی څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو د نمخ کې او درې می باندې ته د ټولي نړۍ اړوند 115 میلیارډ فاکټونه ورکړل شوی خو نه وی باندې دومره په هشوي د چې 3 تریلیون فاکټونه ورته سپارل شوی دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کیږي پاره شنن کې وایي کوم مصنوعي ځیرکتیا زده نه کړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي د 2023 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د ترټولو ستر فضائي راکټ د جوړولو و د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په شلمه ټکساس نه وتغول شو خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 نه وکړه او تجربه ناکام شو برعکس اګست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخته او لاغي وروسته هند د شمسي نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واسطو خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساينسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو و چې اسرایلی ساينس پوهانو اعلان وکړ د سپرم یا بیزیل حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمه د 14مه اونۍ له جنین سره ورتواله لري هغه اونۍ چې د مور په ګیړه کې د انسان د نطفې سره وخت د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي خو اسرایلی محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقيقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي او جرمني چې له دوه نړیوال جګړې څخه د سولې ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړې بل اخر د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپل خاور کې روستي اټومي بټۍ هم وتړله جرمني له 1918 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې او اوس له اټومي انرژي پاک هیواد شو په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپل یو برخه برېښنا له اټومي انرژي تامینوله خو اوس جرمني په لمریز برېښنا او بادي برېښنا ډیره تکیه کوي او د 2023 کال د اپریل 15مه بعد د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیختیا له وجې ځکه هیره نشي چې په دغه ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه د خلک په ځنګل کې یو تر بل نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شو چې شپږ سوه دیارلس تنه نور هم نادرکه دي دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته ولاړ شئ خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشاله خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ کورونا په شاوخوا دریو کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیون انسانانو ژوند واخیسته په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو د ناروغۍ په 211 هیوادونو کې 690 میلیون وګړي متاثره کړل چې تر 6 میلیون زیاتې مړه شول کورونا تر ټولو زیات 1,00,000 او 9,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15,00,000 نه زیات کسان مړه کړل خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بلل شوی د 2023 کال د اګست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.5 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 2 میلیارډو څخه واوښت. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.